اوزا مراسم یاد بود احمد زاهر برگزار می شود.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. پیل د دې سات په خبرونو کو. د اسرائیل پوز وینن یک شنبه په ایران کې ګڼ شمیر هدفونه په نښه کړی دي. په دغو هدفونو کې د دفاع وزارت ودانۍ او د ایران د اټومي وسلو اړوند هدفونه شامل دي. له دې سره هم مهاله د ایران تسنیم خبری اژانس د یک شنبه په سهار راپور ورکړی چې د ایران د دفاع وزارت ودانۍ او د دغه وزارت د څېړنو او دفاعي نوښتونو څانګه د تهران په شمال کې تر برید لاندې راغلي. د تیلو په زیرمو کې هم د 14 راپورونه ورکړل شوي. د تسنیم د اداله مخې دغه برید کې یوازې د دفاع وزارت یوه اداري ودانۍ سرسري زیانمنه شوې. خود اسرائیل پوز ویلی د ایران د دفاع وزارت د څېړنو او دفاعي نوښتونو څانګه د دې لپاره په نښه کړی چې د اداله مخې اټومي وسلو ته د ایران د رسیدو چارې پکې مختلې او داسې ځای و چې ایران خپل اټومي آرشیف هلته پټ کړی و. په ایران باندې د اسرائیلو په نننۍ بریدونو کې د مرګ ژوبل راپور نه دی ورکړل شوی. بل لور ته ایران هم د یک شنبه په سهار په اسرائیلو باندې د توغندیو تازه بریدونه بیا پیل کړل. د اسرائیل او ایران ترمنځ د جګړې جزئیات وروسته په خبرونه کې در سره شریکوم. راپور نه وایي چې پاکستان په تیرو څو ورځو کې دوه افغان خبریالان افغانستان ته ډیپورت کړي دي. پاکستانی خبریالانو له هغې ډلې آزاد خبریال طاهر خان د شنبه په ورځ تر خپل اکس پاڼه د چارواکو په حواله ویلي نصیر احمد بهروز او زکی صفایی د هغوی د ویزو د نه تمدید له کبله لومړی نیول شوي او بیا اخراج شوي دي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام په نوم یوې کمیټې هم تیره شپه د خبریالانو د اخراج خبر په خپل ایکس پاڼه او پخوانی ټویټر خپور کړی دی. خبر کې راغلی چې نصیر احمد بهروز په حاجی کمپ کې لیوې اونۍ توقیف وروسته پرون شنبه ډیپورت شو او زکی صفایی څو ورځې مخکې. خبریالانو د پاکستان له چارواکو او د خبریالانو د ملاتړ له کمیټو غوښتي چې په اسلام آباد کې د هغو افغان خبریالانو ستونزو ته پام وکړي چې درېمو هیوادونو ته د تګ په تمه دي. د امریکا په ګڼ شمیر ښارونو کې پرون شنبه هم مظاهرې روانې وې. د اسوشیټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې مظاهره چانو د استبداد ضد او د ډیموکراسۍ او د کډوالو د حقونو په ملاتړ شعارونه ورکول. امریکایي چارواکو له مظاهره چانو څخه د آرامۍ غوښتنه کړې او ویلي دي چې تاوتریخوالی هیڅ د زغملو نه دی. په لاس انجلس کې چې د لومړي ځل لپاره تیر اونۍ دغه اعتراضونه وپارېدل د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ خوډاب شوی او پولیسو له اوښکې بهوونکي ګاز او نورو وسیلو کار اخیستی دی. دغه مظاهرې وروسته تر هغې وپارېده چې د ګمرک او کډوالۍ پولیسو د لاس انجلس په لاتین میشته سیمه کې پر کډوالو چاپې ووهلې. چارواکي وایي د چاپو هدف یې د غیر قانوني کډوالو نیول او د هغوی اخراجول دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل هیواد پوځیان د نړۍ تر ټولو پیاوړي ځمکري ځواکونه وبلل او د هغوی لاسته راوړنې یې وستایلې. ټرمپ پرون شنبه په واشنگټن کې د خپل پوځ د جوړولو د 250 کلیزې مراسمو ته وویل چې ځواکونه د افغانستان په ګډون بیلابیلو سیمو کې لاسته راوړنې لري او ښځلیدلې دي. د دغو مراسمو پر مهال ځانګړي پوځي نندارې هم ترسره شوې. د راپورونو له مخې امریکا 2.6 میلیونه پوځیان لري. دغه مراسم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د زیږیدو له 90مې کلیزې سره هممهاله نیول شوي. ټرمپ ویلي د روسیې ولسمشر د کلیزې د مبارکۍ په پار پرون ورسره ټلیفوني خبرې کړې خو په خبره یې تر ډیره د ایران پر وضعیت غږېدلې دي. دا وو خبرونه. که غواړئ چې دا خبرونه او نور راپورونه ولولئ زموږ ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ. ادرس یې دی ازادي رادیو ټکی کام. اسرائیل او ایران نن یک شنبه یو پر بل تازه بریدونه کړي. اسرائیل د ایران د دفاع وزارت ودانۍ ویشتلې ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان سره د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته سلګونه روغتیایي مرکزونه تړل یا ټکنی شوي.
من هم لګړنو روغتیایي خدماتو څخه به برخي وو لګړنو ستونزو سره مخ ده سې تعمیل مسؤلینو لپاره چې په دغه اړوند کاریو کې موږ لپاره یو جامع روغتیایي خدماتو مرکز جوړ کړي.
پاکستان کې نږدې 2 لک افغان ماشومان له زده کړو محروم شوي.
تقریبا 80% افغان مهاجر ماشومان په پاکستان کې مکتبونو ته لاسرسی نه لري. دغه پاتې 40% ماشومان هم چې لاسرسی لري دوی هم ټول شخصي مکتبونو ته ځي.
پرون د احمد ظاهر د زوکړې ورځ وه. هغه افغان هنرمند چې خپل نشته خوګاګي لا هم په کور دننه او بهر کې پراخ مینوال لري.
ناراضی جانان کما
نورا پرونه همشته هیله ده د خبری مجله تر پای از موږ ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. رازو د دې خبری مجله د سر راپور ته او پایل هم د ایران او اسرائیل ترمنز د جګړې له وروستیو جزئیاتو کو. د اسرائیل پوز وای نن یک شنبه په ایران کې ګڼ شمیر هدفونه په نخښه کړی دي. په دغو هدفونو کې د دفاع وزارت ودانۍ او د ایران د اټومي وسلو اړوند هدفونه شامل دي. له دې سره هماله د ایران تسنیم خبری اژانس د یک شنبه په سهار راپور ورکړی چې د ایران د دفاع وزارت ودانۍ او د دغه وزارت د څېړنو او دفاعي نوښتونو څنګه د تهران په شمال کې تر برید لاندې راغلي. د تسنیم د اعلان مخې د غبرید کې یوازې د دفاع وزارت یو اداري ودانۍ سرسری زیانمنه شوې ده. خو د اسرائیل پوز ویلي د ایران د دفاع وزارت د څېړنو او دفاعي نوښتونو څنګه د دې لپاره په نخښه کړي چې د اعلان مخې اټومي وسلو ته د ایران د رسیدو چارې پکې مختتلې او داسې ځای و چې ایران خپل اټومي آرشیف هلته پټ کړی و. په ایران باندې د اسرائیلو په نننیو بریدونو کې د مرجوبل راپور نه دی ورکړل شوی. بل ورته ایران هم نن یک شنبه په اسرائیلو باندې د توغندیو تازه بریدونه پیل کړي. د اسرائیلو پوز د یک شنبه په سهار وختي راپور ورکړ چې دوی له ایران څخه د توغندیو نوې څپه کشف کړې او له خلکو یې وغوښتل چې پناه واخلي. اسوسییټډ پریس د اسرائیلو د بیړنیو چارو د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې په نننیو بریدونو کې چې په یو استوګنیزه ودانۍ باندې شوی په اسرائیلو کې 4 کسان وژل شوی. په اسرائیلو باندې د ایران د بریدونو له نوې څپې وروسته سپاهی پاسداران انقلاب ګواښ وکړ چې که اسرائیل خپل بریدونو ته دوام ورکړي نو تهران به په پراخه کچه ځواب ووایي. د اسرائیل او ایران ترمنځ جګړه داسې مهال پیل شوې چې له تیرو 2 اونیو راهیسې د امریکا او ایران مرکچان یو اټومي تړون ته د رسیدو هڅه کوي. ایران اوس د اټومي خبرو دوام نه توجیه کیدونکی کار بللی دی. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راخچی د شنبه په ورځ د اروپای ټولنې له لوړ پوړي ډیپلوماټ کایا کالاش سره په ټلیفوني اړیکه کې وویل چې د اسرائیلو له بریدونو وروسته اټومي خبرې اترې نه توجیه کیدونکې دي. په یو بیان کې چې دولتي ایرنا خبری اژانس لخوا خبر شوی عراقچی وویل چې د هغه په هیواد باندې د اسرائیل بریدونه د هغه په نظر د واشنگتن د ملاتړ مستقیمه پایله ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جمی پورز ایران څخه وغوښتل چې خپل اټومي پروګرام په اړه له واشنگتن سره یوې موافقه ته ورسیږي. د ولسمشر ترامپ د ادارې د دوهمې دورې لپاره له هیڅ متحده ایالات او ایران د نوي اټومي تړون لپاره هڅه کوي او 15 پړاو خبرې کړي خو تر اوسه کومې پایلې ته ندی رسیدلی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیک سم مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د روغتیا نړیوال سازمان او یوې همکارې ادارې اعلان کړی چې د امریکا د مرستو له کمیدو او بندېدو وروسته په افغانستان کې 422 روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یا هم فعالیتونه ټکنی شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې روغتیایي مرکزونو ته د مهال هغه سي پاملرنه نه کیږي لکه په خوا چې وه او دوی له ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکو و چې په خپل سیمه کې د روغتیا اسانتیاو او مرکزونو لنشتوالي شکایت کوي. د چین غوښتل راپور کې نوم خبر سیاسي رادیو سره خبرو کې وویل روغتیايي کلینیک تر ډیر لري دی چې لامل یې ځایي خلک د ډیر ستونزو سره مخ دي.
د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي چې د هم نغښتل راپور کې نوم خبر سي ازادي راډیو ته وویل
موږ هم له ګڼو روغتیایي خدماتو څخه بې برخې وو او له ګڼو ستونزو سره مخ یو. د سې تعمیل له مسؤلینو او همدارنګه مسؤلو مسؤلو څخه مو هیله ده چې په دغه اړوند کاریو کې موږ لپاره یو جامع روغتیایي خدماتو مرکز جوړ کړي تر څو د مور او ماشوم د صحت لپاره ښه خدمت وشي.
په هرات ولایت کې د یوې خیریه مؤسسې یو کارکوونکی هم وایي چې د دې ولایت خلک هم روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
اکثریت مناطق دور و نزدیک ولایت هرات تنها ولسوالیانی حتی در نواحی
د هرات ولایت په اکثرو لرو پراتو او نږدې سیمو کې نه یوازې په ولسوالیو کې بلکې آن په خاري سیمو کې خلک په ځنګړې توګه شدې ورکوونکي او امیدواره مېرمنې او هغه کسان چې د ورستیو پیښو وچکالۍ او کډوالۍ له امله اغېزمن شوي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. هغه ډول چې پخوا اسانتیاوې نړیوالو سازمانونو لکه دبلیو ایچ او او نورو ادارو د روغتیایي سکتور بودیجه درلوده اوس ټول قطع شوي دي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي روغتیایي خدمتونو له نشتوالي داسې وخت شکایت کوي چې د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او او د روغتیا نړیوال کلسټر په خپل نوی راپور کې ټینګار کړی چې د متحدو ایالاتو د مالی مرستو ځنډولو له امله د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې 422 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه ځنډیدلي او یا تړل شوي دي. د دې راپور له مخې د دغه هیواد شاوخوا 3,80,000 وګړي له دې ځنډیدو اغېزمن شوي دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د ختیځ په کچه د 80 مرکزونو، په جنوب ختیځ کې د 20 مرکزونو، په مرکزي لوړو سیمو دایکوندي او بامیانو کې د 12 مرکزونو، په شمال ختیځ کې د 12 مرکزونو، په شمال کې د 9 په لویدیځ کې د 2 مرکزونو، په جنوب کې د 14 مرکزونو او په کابل، لوګر او میدان وردګو کې بیا د 11 مرکزونو فعالیتونه ځنډول شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې چې له 2 نړیوالو سازمانونو جوړه شبکه ده په خپل راپور کې زیاته کړې چې د امریکا د حکومت لخوا افغانستان ته د بشري مرستو د بشپړ ځنډولو اړوند فرمان د خلکو په ځانګړي ډول پر زیانګالو قشرونو اړینو او ځوان ژغورونکو روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې پراخې منفي اغیزې کړې دي. د پریکړه د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا په جنوري میاشت کې د ټولو بهرنیو مرستو د ځنډولو اجرایي فرمان له صادرولو وروسته وسوه. نوموړي هغه وخت وویل چې د دې مرستو بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. نړیوالو سازمانونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان روغتیايي سیستم د لسیزو جګړو له امله کمزوری شوی او اوس د امریکا د مالی مرستو له ځنډولو وروسته له سخت ناورین سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این اف پی ای هم د جوزا میاستی په لومړیو کې اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله به په افغانستان کې شاوخوا 6,300,000 خلک په ځانګړي توګه ښځې او نجونې بنسټیزو او حیاتي روغتیایي خدماتو ته لاسرسي بې برخې سي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې که د بودیجې کمښت دوام ومومي د 2025 کال تر پایه به په افغانستان کې له 1900 ډېر روغتیایي مرکزونه وتړل سي.
د ملګرو ملتونو د سیمه ایزو کډوالو د غبرګون پلان یا پی آر پی آر آر پی وای چې نږدې 200,000 افغان ماشومان او تنکی ځوانان په ځانګړي ډول نجونې په پاکستان کې لزده کړو به برخې دي. دغلته د کډوالو فعالان هم د ستونزو تاییدوي او وای چې د کډوالو له ډلې ګڼ شمېر له تعلیمه به برخې او هغه محدود شمېر هم چې تعلیم ته لاسرسی لري هغوی د زده کړو لپاره پیسې لګوي. تفصیل له اکرام الله اکرام اور.
په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري په افغانستان کې لشبګمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو پر وړاندې د زده کړو محدودیت لا هم په خپل ځای دی. د سیمه ییزو کډوالو د غبرګون پلان آر آر پی ویلي په ګاونډي پاکستان کې شاوخوا 1,00,000 افغان ماشومان او تنکی ځوانان په ځانګړي ډول نجونې لا هم له زده کړو بې برخې دي. د دغه پلان په لسمخیز راپور کې چې جمعه د جون 14 د ریلیف په یو پاڼه خپور شوی، په کې راغلي چې دغه افغان ماشومان په پاکستان کې د زده کړو لپاره لازم اسناد نه لري او په دې برخه کې دوی د بودیجې له کمښت سره مخ دي. په راپور کې خبرداري ورکول شوی چې که دا حالت په عمومي ډول د افغان ماشومان او تنکې ځوانانو د زده کړو مخه نیسي او راتلونکي له خطر سره مخ کوي. د سیمه ایزو کډوالو د غبرګون پلان RRP د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یونیسف، سیف د چرلند او د زده کړو د بنسټونو سره په همغږي پر مخ وړل کیږي او هدف یې د کډوالو د زده کړو او نورو اړتیاو پوره کول دي. دغه پلان ټینګار کوي چې کچېری سمدستي او دوامداره پانګونه ونه شي نو د افغان ماشومانو یو بشپړ نسل به د زده کړو په ګډون له هغه فرصتونو بې برخې شي چې لامل یې کولای شي له بې ځای کېدو وروسته خپل راتلونکی جوړ کړي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغاني کورنۍ بیا وایي د اسنادو د نه لرلو ترڅنګ د دوی ګڼې اقتصادي ستونزې اجازه نه ورکوي چې ماشومان په خصوصي ښوونځیو کې داخل کړي. د کابل اوسیدونکو تولا چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ مخکې په کابل کې د لسم ټولګي زده کوونکي وایي پاکستان ته د خپلو زده کړو د بشپړېدو لپاره لاړه، خو د زده کړو د بشپړتیا هیله لا هم همداسې هیله پاتې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د لسم ټولګي زده کوونکي وم، طالبانو زموږ پر وړاندې ښوونځي وتړل، دلته پاکستان ته کډوال شو، دلته افغانان له ډېرو ستونزو سره مخ دي، د ویزو ستونزه، د پولیسو د نیولو او د ریپورټ ستونزه. زه خپله دلته له زده کړو محروم یم ځکه موږ دلته د مالي ستونزو ترڅنګ ګڼې نورې ستونزې لرو.
د څلورو اولادونو مور یاسمین نبیزاده چې دا هم په اسلام آباد کې میشته ده وایي نه یوازې اقتصادي ستونزې د اولادونو د زده کړو مخه نیولې، بلکې د ویزو نشتون هغه څه دي چې په ډېری خصوصي ښوونځیو کې د افغان ماشومانو په وړاندې د زده کړو دروازې بندې کړي. نوموړي وایي آن په یو شمېر خصوصي ښوونځیو کې له ویزې سره سره افغان ماشومانو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي.
په پاکستان کې افغان نجونې او هلکان د زده کړو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي ځکه دوی په خصوصي ښوونځیو کې د زده کړو مالي امکانات نه لري او آن یو شمېر خصوصي ښوونځي له ویزو سره سره افغان ماشومان نه شاملوي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسولین هم وایي چې دغه لته میشت پسلو کې شاوخوا 30% افغان ماشومان له زده کړو محروم دي. د دې شورا مسول میوان عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل
تقریبا 80% افغان مهاجر ماشومان په پاکستان کې مکتبونو ته لاسرسی نه لري. دغه پاتې 40% ماشومان هم چې لاسرسی لري دوی هم ټول شخصي مکتبونو ته ځي. په دولتي مکتبو کې افغان ماشومان لپاره اجازه نشته چې درس ووایي او د مهاجرینو اقتصاد هم اجازه نه کوي چې خپل ماشومان په مکتب کې شامل کاندي، په شخصي مکتبونو کې آفیس یې ور کاندي او دا اکثرا ماشومان چې درس نه وایي دا اکثرا جنکی دي.
د سیمایزو کډوالو د غبرګون پلان RRP وای دغه پروګرام په ترڅ کې په 2024 کال کې شاوخوا 1,02,000 افغان ماشومان چې لنیمایي زیاتې انجونې دي په رسمي او غیر رسمي ښوونیزو مرکزونو کې شامل کړي، خو په دغه راپور کې راغلي چې د بودیجې د کمښت لامل یې تقاضا ډیره ولا هم ډیر ستونزې پر خپل ځای پاتې دي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې لشپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د انجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګول شوی. ډیری افغاني کورنۍ د خپلو لوڼو او خویندو د زده کړو د بشپړېدو په هدف ګاونډي پاکستان ته تللي. داسې مهال چې پاکستان په دې وروستیو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی او د دې هېواد کورنیو چارو وزارت ویلي چې یوازې په تیرو دوو میاشتو کې له 2,60,000 ډیر افغانان ایستل شوي. پاکستان د 2023 کال په اکتوبر کې له دې هېواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړه. د دې هېواد کورنیو چارو وزارت 13 اونۍ وویل له هغه وخت تر اوسه له 1,000,000 ډیر بیا اسناد او افغان تابعیت لرونکي افغان کډوال له دې هېواد ایستل شوي او دا پروسه په چټکۍ روانه ده.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د خوست اوسیدونکو د دې ولایت په بیلابیلو شنو ځنګلیزو او سړو سیمو کې د تفریح او ساتري لپاره دا سانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. دغه غوښتنه په داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په خوست، پکتیا او دغه راس ختیځو او شمالي ولایتونو کې میله ځایونو ته د ځوانانو تګ زیات شوی دی. تفصیل له نجیب الله الخیلاور.
د خوست او شمیر اوسیدونکو وایي د هر کس د رواني سکون، د اړیکو د پراختوب او بوختیا او د خصم بالغت لپاره سیاحت او تفریح وړتیا د زیاتوي اوس دوی هم د اړخ ته پام ډیر شوی دی. دوی وایي د خلکو اقتصاد کمزور دی او دومره امکانات نه لري چې د سیاحت او تفریح لپاره لری سیمو او نور ولایتونو ته ولاړ شي، نو پکار ده چې دوی ته په نږدې سیمو کې تفریزایونه جوړ شي. یو تنخستی ځوان اکرام الله زرګر دا غوښتنه مشال رادیو سره په دې توګه شریک کړه.
کچېره موږ تاسو بلا بلا زین ته وګرځو د خصوالو او د لوی پکتیا خلکو هغه مینه وګورو د چکر ته دغه تللو وګورو نو دا موږ ته په دې دلاله ترکوي چې له چکر سره مینه لري بلا بلا زین ته غواړي لاړ شي تفریح وکړي منظرې وکړي کچېره په دغه زین باندې سرمایه گذاري وکړي نو دغه بدوی ګټي ولري لمړی ګټه پیدا وي چې دولت لپاره په اوید جمع شوی هم دا ډول د خصوالو او د نور خلکو لپاره به د تفریح سفر لپاره زمینه برابر شي.
خوستی ځوانان او سیدونکې سیاحت او تفریح د هغو خلکو لپاره ډیره مهمه واړی نه ګڼي چې هغوی دوامدار کاروبار کوي او له فکری او فزیکی سمانی سره مخامخېږي. د خوست یو بل اوسیدونکي فیض الله مسرور وویل
سیاحت د هغو خلکو لپاره ډیر مهم دی چې دوی کاروباري خلک وي او هغوی بیا بالخصوص ډیر خوند د سیاحت څخه اخلي او د حکومت څخه هم خله ده چې د سیاحتي ځایونو ته دوی ډیره پاملرنه وکړي.
د خوست د دخیو په سیمه کې د ځوانو فعالانو په هڅه د یاد سیمې په غرونو او غونډیو کې د بادامو یو شمېر ونې کینول شوي چې د اقتصادي ګټې په خوا کې د تفریح لپاره هم د نورو سیمو د خلکو پام خپل کړی دی.
زما نوم فرهد الله المسغرنی د خوست ولایت د دخیو کلی اوسیدونکی یم. بل حال چې اوس وخت کې ډېری خوستوالو توجه ماته د خوست ولایت دخیو کلی بادام باغ په نامه سیمه دا تقریبا چې تر لاس زر پورې شل زر پورې بادام او نیالګي پکې کېنول شوي او ډیری خلک هلته د تفریح لپاره راځي. له دولت څخه هم غوښتنه کوو چې داسې سهو ته دی توجه وکړي تر څو دولت هم عواید جمع شوي او د خوستوالو د ضعیف اقتصاد په خاطر هم د تفریح ځایونه هم ډېر شوي وي.
بلوری ته ځای مسؤلین وایي چې د خوست په بیلابیلو سیمو کې شنې او تفریحي سیمې شته او دوی په اوږده مهال کې له خصوصي سکتور سره په ګډه هلته د سیاحت او تفریح لپاره د اسانتیاو د برابرولو پلان لري. د اطلاعات او کلتور ریاست استازي سبحان الله زموئل
د همغه د افغانستان د ځینې نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سلګرۍ صنعت ډېر په چټکۍ پرمختګ کوي. تاسو ګورئ چې زموږ ګڼ هیوادوال د تڼیو ادمد غلام خان د زمیدان سوبارایو باک او ځینې نورو سیمو ته ځي. موږ په اوږدمهاله کې دا پلان لرو چې په یادو سیمو کې ځینې ځایونه د خصوصي سکتور سره په ګډه په بشپړو سیاحتي سیمو بدل کړو. په دې سره به هم حکومت دایمي عواید ترلاسه کوي او هم به خوستیان د سیاحت لپاره نږدې او اساسي ځایونه او پارکونه ولري.
په افغانستان کې پخوا خلک د سیاحت تفریح میلو او زیارتونو لپاره سلګونه کیلومتره لري سیمو ته تلل چې په وروستیو څلورو لسیزو کې د ژورو سیاسي بدلونونو او اوږدو جګړو په پیلېدو سره تر ډېره دا بهیر ټکنی شو او ډېریو افغانانو په داخل کې تر لرو ځایونو د ګرځېدلو فرصت له لاسه ورکړ. خو اوس یو ځل بیا د یوې بلې سیمې د کتلو او سیلګیرۍ لپاره د یو شمېر افغانانو تګ راتګ ډېر شوی دی.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې هم درته دا لرو چې پرون د خبرګولي یا جوزا څلورشتمه د افغان مشهور سندرغړی احمد ظاهر د زوکړې لورځ سره برابر و. هغه په همدې نیټه د در درس کلنې په عمر د ژوند پور پرې کړ. که څه هم د احمد ظاهر لمرګ لسیز یاوړي خود لوړې هنري ورتیا او ذوق لامله چې درلودې لا هم خلک هغه اوري او خوښوي. هغه نه یوازې په افغانستان بلکې په سیمه کې هم خپل مینوال لري.
امروز با شنیدن آهنگ و صدای دلنشین احمد ظاهر گریه می کنم باعث میشه که آرامش پیدا کنم.
للور دستکرو را گرزول شوی یو افغان انجلی و چوی ده احمد ظاهر سندری اوری او ده طالبانو ده حکومت لخوا پرنجونو لگول شوی محدودیتون جاری. ده چنق وری ده موضوع ده اساسیت لعمل اینو پراپور که خپوشی از دیر اردیو تیو ویل
وقتی آهنگ های احمد ظاهر
کلشی ده احمد ظاهر سندری اورم فکر کن چه هغا هم اسما هم نسل ده او ده سندرو اوری دلی اسما زهه نرموی خصوصا ده صدور کالا چه طالبان پر افغانستان واکمن شوی و طولی خوخی او هیلی لنجون و خوز و خیستی دی واقعا چه ده احمد ظاهر خیق تلبات ده
جاویدانه
لقل شراب دسرو لبان سنم لقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا
احمد ظاهر هغه افغان سندرغاړی چې لمرګې د لسیزو په تیریدو سره هم د هغه لوړ هنري وړتیا او ذوق له امله چې درلودي لا یې هم خلک اوري او خوښوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلی واکمنې دو وروسته د موسیقي په غږولو او اوریدلو بندیز لګولی دی. خو د احمد ظاهر مینوال وایي په پټه یې اوري. په کابل ښار کې د یو ټیکسي چلوونکي امید محمدي ازادي راډیو ته وویل
در افغانستان موسیقی بند شده و
په افغانستان کې موسیقی بند شوی او ان موټرو کې هم اجازه نه ورکوي چې وایو. خو زه خپل د هغه علاقه له عمله چې احمد ظاهر سره لرم یو فلاش لرم چې موټر کې څوک نه وي یا مې دوستان وي او رمې او ورنه خوند اخلم.
همیشه گوش میکنیم و واقعا لذت بخش است.
نرازی جانان ز ما جانان ز ما روتیو پا بستر که زگا خوب میده چشمان ز ما
احمد ظاهر چې د افغانستان د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی و د 1915 لمریز کال د جوزا په 24 زیږیدلی او د 1915 لمریز کال په همدې نیټه په سالنګ کې ظاهرا په یوې ترافیکي پیښه کې ومړ. هغه د کابل په شهدای صالحین کې ښخ دی. طالبانو یې د خپلې لومړۍ واکمنۍ پر مهال په 1915 لمریز کال کې قبر هم وران کړی و. خو کله چې دا واکمنۍ سقوط شوه د مینوالو بیرته ورغوه. احمد ظاهر له دېرش زیات د سندرو البومونه لري او په ټوله کې د سندرو شمېر یې 430 ته رسیږي. دا سندرې ډیری په دوو رسمي ژبو دري او پښتو دي، خو ویل کېږي چې په اردو او انګلیسي ژبې هم سندرې ویلې دي. یو شمېر افغان شاعران له دې ډلې وهاب مجیر د احمد ظاهر د محبوبیت او بریا یو راز سندرو ته د شعرونو په انتخاب کې د هغه دقت بولي.
زنده یاد احمد ظاهر. یکی از
احمد ظاهر د هغو افغان سندرغارو له ډلې و چې شعر ته یې بې حده اهمیت ورکوو. مونږ کولی شو په زغرده ووایو چې د احمد ظاهر د تلپاتې کېدو له رازونو یو راز یې په شعرونو کې د ده دقت او وسواس و.
در انتخاب شعر داشته.
احمد ظاهر یوازې په افغانستان کې نه بلکې د افغانستان بهر هم ګڼ مینوال لري. یوې تاجکي سندرغاړې پروین احمدیار وړم کال د احمد ظاهر په تلین کې ازادي راډیو ته ویلي وو هر کال په یواد کې د خبرګولي په 24 د احمد ظاهر د یاد مراسم ترسره کیږي.
در تراوړم صاحب در تپاخم یار سم در سره خانه دوران شجوی یار سم در سره خانه دوران شجوی او بدر تراوړم صاحب در تپاخم یار سم در سره خانه دوران شجوی ویشتل قبل سن سنگار بینا جوگی او بدر دارانم ساب در تپاخم یرزم در سر خانه دوران شجوگی او بدر دارانم ساب در تپاخم یرزم در سر خانه دوران شجوگی
کدو تیرا کنا دیوال سرائی کدو تیرا کنا کلار دے خدگر دادیا بجھوٹ کلی دیوالو نو چھگی او بدر نارو صاحب در تپاہو گرزم در سر خانت دوران شجوگی گرزم در سر خانت دوران شجوگی
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي میلمه
طارق وزیر می میلمه دی. دی د خوستې هم لیکوال دی هم مدني فعال. وزیر صاحب که لراډیو د وزیر خطاب درته کوم نو وار لور ممکن دا ز ډیر ډو اوریدونکو فکر وکړي چې زله داس چا سره خبرې کوم چې وزارت تر سره د هم د سره کنه دی.
سلام علیکم سر صاحب تاسو ته د ریډیو ټولو قدر من اوریدونکو ته وایو چې خو نه ز په قوم وزیر یم او د مو د کورنۍ تخلص نه الله خوځوانه ډیر وخت
وزارت لا وښته دا تخلص ل تاسو په خپل په ځاني شید او کنه د څنګه تاسو ویل چې د کورنۍ تخلص دی؟
نه دا خو د کورنۍ تخلص دی د قوم دی نو ما به تر وګړل چې امدا د کورنۍ تخلص انتخاب کوم په نيتري واده د قومي تخلصونو سره خپل ډیر جوړم نه یم کنه زه فکر کوم چې تخلص باید یو بل ډول انتخاب شي هغه ډول چې څوک مثلا خپل شخصیت سره خپل فکر سره خپل راتلونکي سره حتی مناسب غړي تو هغه څه وسوي خو زیر وخت بیا کله کله زین انتخابونه غټور وي موږ دلته خوست کې اوسې کو دلته وزیر نشته نو دغه تخلص داسې قومي تخلص نه چې مثلا ډیر عام اوسې کې دلته نو یو څه هغه متفاوت وره پښتانه نو ځکه مې انداغ ورکړه د کورنۍ تخلص د پیژندنې په ډېر ځ فکر کوم نور تخلصونه تدار ته کار شو
ک تعلیم تراشم د کابل د شونې روزنه پانتون مو خپل خوا شو چې ول وست ک ورته کامیاب شو
نه ما خو شوق الاول لرو په هني سره وو زه خپل فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه انتخاب کو چې خوخیږم نه په یګم یو چیرته ملوستي و چې هغه وخت په خپل کار کې په خپل مسلک کې راحت یو کله چې د خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدل کو مثلا علاقه او ذوق کار انسان پرته له مادي غوښتنې کوي تکلیف نه احساسوي یعنی د خوند لپاره کوي او کله چې هغه شاید په کار بدل کړي نو هم مدی ګټه لاسته راوړلی شي هم هدفونه لاسته راوړلی شي هم ستړی بنوي اوس که کوم مسلک دی نه خوږیږي او کې لګیږي دا د انسان د ستړیا لامل کیږي د ژوند د بخوندۍ سره هم مخ کیږي نو ما خو مطالعه په ادبیاتو کې وه زه د ادبیاتو یو زده کوونکی یم او خوږیږي مې چې ادبیات ولورم مطالعه پکې وکړم خو به د مسلک لپاره روپانه ډیره راته ښکاره شوه یعنی ځان مې چې په کومه مسایلو کې ولید نو ما فکر وکړ چې تر ټولو به تر شایره ته امداد او زو دالو سپلشم هغه د بودیزم په دین کې یو استلاله ده دوی د ډرما خبره کوي چې څوک باید خپل ډرما پیدا کړي او د غي مطابق ولاړ شي که د خپل ډرما خلاف زی د خلک تنګیږي له ژوند کې او هغه څه چې غواړي تر لاسه کوي په ډول به نه کیږي نو ما تخپل ډرما اروپانه کارا شو چې مثلا دی یو شاره ونی سنځي ور حل کما له خلک سره خبري وکما یا په دې برخه کې تدریس وکم نو زکه د غیز د کون کما کنکور کې هم انځو اړ انتخابونه دی ارو په هني کړي وو تکبل پانتون نیولې به تر ننګرهار هرات بلخ پټولو کې هغه مبخ پایدار و هغه اول انتخاب چې د تکبل پانتون هغه ته کامیاب شو دریم سمستر روان
دریم سمستر اوس خو نو قصه تر منځ رسیدلې ده نو د پښیمانی قصه لا معلومه نه ده کنه او لیکن څه فکر کوي پښیمانه به نشي
نه نه فکر نه کوم چې پښیمانه دي شمزکه دا خداسته چې دغه مسلک انتخاب خاصتن د تعلیم په برخه کې د ټول ژوند مسله ده نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډیر دقیق اوسيږي لکه دا خو د هغه د توکل غوندې باید نه وي کنه ډیر باید انسان دقیق وي ځکه چې په ځل ولې نو ټول عمر پام دی شي کې مخې ټول عمر پام دی کې کار کوي لکه اینه د وده په څیر دی اوس مثلا د وده انتخاب کوي خو یو شپږ یا کال دی له کسرې تیر وي یو په داسې کلتوري ټولنه کې نو دا هم داسې ده نو ما خپل ډیر فکر کوم چې مخکې مخکې مې ځینې کتابونه پیول وسل مثلا زه څه ځان واز مې ما کولای شم نه شم کولای سر مې ورکی خلاصيږي نه خلاصيږي نو بل دغه د خوانځي د کتابونو د حسابي وسونه دا وی چې ډیر دي دا شای ځانمن ده خو به ګټه دا ده چې انسان ځان ته ازمېل شي چې اوس د کوم مضمون زما خزده کیږي هغه ټول چې ما ځان ازمېل په خپل مطالعه کې فکر کوم چې ورو په هره ډیر خالص تل شم او بل دا چې د ادبیاتو د یو ځوقي په ایسم لا دا غرو په نه چې دا ادبیاتو ډیر نر لري کیږي اس په انجنیری ته سم ول ادبیاتو ډیر لري کیږي ولې اروپانه خپل زه فکر کوم چې ادبیات سره ډیر اړیکه لري او ته مو کولای شو چې په ادبیاتو کې اروپانه ځي چېړنې وکړو یعنی خپل د ادبیات دی و انسان د ذهن د احساس د اروا د عواطف او د احساساتو بیان دی نو کیږي لکه مثلا موږ غواړو چې د مهاجرت په اړه یو چېړنه کوو چې رواني غیزې په یو چات سدي مو کولای شو د استاد صدیق پسرلی په شاعرۍ کې دا شته بالکل پیدا کوو دا ډیر دی یا مثلا دیو فلسفي دیو خيار او دیو پوه انسان رواني حالت شي وي څومره تری زوريږي اوس په خو لازم هم د خولي او زورم دی د اشرف مفتون یا د غني په شاعرۍ کې راشه مندل کیږي مثلا دغه د جوهر افغان خبره یا د ډار او د استراب خبره دا به ډیر د ممتاز په شاعرۍ کې پیدا کول شو مندل شو او پغې کې یا ډیر په خړډول سره د شای مطرح کیږي چې مثلا دیو ناروغ په دې وخت رواني حالت شي وي او دا به شعر کې وړاندې کول شو نو نور ډیر شان مخ په مندل شو ځکه کله کله د ډاکټر اسرار یو نیم بیت وی نو هغه دی ورو پانی ځل لیکنه سره چې ملګری کم نو ځین ملګری ته وایي دا ډیر خره زی ځکه دا بیت او شیر نسبتا دی خبره ته ډیر خلګيږي نو کبیا تشریح موشي د لا خوندور کیږي نو زه فکر کوم ورو پانی مل ادبیات هم لري کوي او ور باندې نه پښیمانه کیږم او کری سانه به ما فکر کړه او زه فکر کوم چې ډیر ښه ده ټول نړۍ کې ورته ضرورت دی او بل هغه خلک چې په دې برخه کې اوه لري یا لوستي د لغوي سره مې مشوره کړی ده نو دلته کم هم ده دا شی چې کم دی ارزښت خپل نور هم زیات دی کنه یو نیم شای ډیر هم شي اگر ارزښت یې کمیږي نو د دې کم پیدا کېدو په اساس هم ارزښت ډیر دی
په نړۍ کې وزیر صاحب ځوانان تر ډیره هغه پانځه انتخابوي چکار پکې ممکن بي ممکن دی چې زموږ په ګرانی واد کې کړي فکر تکړه اکثر زکون کې چې په دولسم صنف کې دي د برخې ته پام نه کوي څنګه هم دا سینه ده یعنی یوازې ذوق هم شاید کافي نه وي که څنګه
او نه نه زه خو بیا دلته نه کافي کیږم هغه د ادبیات په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو ادبیات کډر ښه شایم دی ولې دی او چا ګډه نشي ورمړولې شاعر باید کار وکړي یو لیکوال باید کار وکړي د خپل ژوند په خاطر نو کوم که فقط زه پالو زه بیا یو څه هغه دی کپا مې سلام وایي د مړی ګډه خبرې هم دي اوس که مثلا ته د خړول لپاره څه نه لري دا ممکن نه ده اول خو هغه د ژوند لمړني ضرورتونه پوره کوي نو کاري ساید په پام کې نیول ډیر لازم دي او کله کله دا سې کې مثلا یو څو بل کاروبار لري او یو څه زوکیز د کوي دا ممکنه ده ښه خبره ده او که پام دې مسله کې کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي نو په افغانستان کې اوس ځنه شاندي کاري ساید ډیر ده او خاصه نو د نوي ټکنالوژي پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې ځینې مسلکونه لمنځه ولاړ شي ممکن په افغانستان کې وخت ونی سي ولی نړۍ کې ورس په لمنځه تلون کې نو هر څوک چې هره پوهنځي انتخابوي او غواړي چې پام دې کې کار وکړي کاري ساید باید وسنجوي مخبره راتلون کې څوره ملي ګټه ترې لاس تر وړلې شي هغه باندې خپل ژوند سره تر سوال شي کنه د هیواد شرایط په نظر کې ورته ونی سي سویا په نظر کې ونی سي حتی نړیوال ارزښت باید په نظر کې ونی سي که اوس نړیوال ارزښت ولري نور هیوادونه کې هم تکول شي چې هغه سویا ته ځان د برابرولو لاته وکي بیا انسان نه بیکاره کی
کراشم لیکوالی ته تش لیکوالی ته څولې است
لیکوالی خو ډېر لوی نوم دی او وبغه د شاګردانو په صف کې راشم خو ځینې شاین دي انسان هغه دام کوی هم ذوق دی کنه زه دغه څوخت رئیس په خصوصي خوانځي کې د پښتو تدریس هم کوم سره لدی چې مسئله مې مستونزې مې او اقتصادي ډول مې هیڅ اړتیا ورته نه لرم او د ژوند ډېر کم اقتصادي اړتیا مې هم نشي راپره کولای او خوخیږي مې چې یو چاته څو خیو سمزداوي لیو چا سره څو په هتا کې یو قسم زموږ په وجه ژوند کې بدلون راځي او خلاري ترابري کیږي دا د انسان لپاره یو ډېر ښه سکون دی نو لیکل لستل زما لپاره یو علاقه ده او ذوق دی لستل ډېر کوم نو زه وایم چې خو کزنن لستل کوم خو یو چا له برکت یې کوم یو څوک چې مثلا یو څه لیکي د خپل ځواني وخت ورکوي د خپل کار وخت ورکوي خپل وختان ور باندې سپینوي نو زما هم دایله لرم چې مثلا لستل وکم ډېر لستل وکم ایو وخت وکړای شم چې یو څو توریزم ولیکم او یو د چا د استفادې وړ وګرځي او څو ګټه ترې واخلي او بل د خپل زه فکر کوم دغه انسان ته سکون هم ورکولی شي مثلا کله 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 یو شاعر وپښتې چې ولې شاعري کوي دومره وخت ورکوي همدا حمزه بابا وویل چې ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوې د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړم نو شاعر ولې ځان ور باندې بابا خو هغه خبره ده چې کله کله انسان د خپل خبرې چې وکي زړه راتش کې دا یو ډول سکون ورکي خو ممکن تر ډیره په ادبیاتو کې اوسېږي په دې برخه کې هم تر یو څه د قوت نو زه وایم چې یو چاته مخیر رسیږي د لیکل لارې دا ډیره ښه ده او بل جبر ته ډیر لوی ارزښت دی مورنۍ ژبه څومره چې مورنۍ ژبه ته کار وکړو پرمختګ وکړو او دا زه فکر کوم زموږ د راتلونکي نسل پر دې نسل یو حق هم جوړیږي ځکه موږ محروم یو ځخپل د روپانی په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم موندلای په پښتو کې چې وایم دا د میات کتابونه دي زه مجبور یم چې ورته فارسی زده کړم زه مجبور یم چې انګلیسي زده کړم نو که زه وکړای شم لیکوالي وکم یا ژباړه وکم نو په پښتو کې یو دوه علمي اثر مې زفا کو تر خپل وس په اندازه نو د غیرتون کې مسئولیت خو به یو خیر رسیدلی چې وکړای شي په خپل ژبه تعلیم وکي فکر کوم اینشټاین ویلی چې کله چې تاسو یو څوک په مورنۍ ژبه غږیږي د خبرې د زړه تلويږي او که په مورنۍ ژبه وینو دا خبرې مقصد دي ذهن ته دي یعنی هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستلی شي نو یو څنګه زه سره داده او بل څوک چې د خاصن د پښتنو ولایتونو ځوانان لا چې کابل ته او یا د ژبه له سوز سره مخ وي دا وایي د خپل ژبه مینه له نور هم زیاتیږي او انګیزه له نور هم زیاتیږي مثلا کله کله کته استاد ته وایي چې خو پښتو هم د وطن ژبه ده کله کوم کې ورکو درته وایي چې پښتو کې څه لري نو بیا انسان رښتیا هم ډېر وخت بې ځواب شي
تاسو دوه تجربه کوي د ژوند اوس هم درس للی او هم تدریس کوي ځین کسان پرې باور دي وای یو شی تر لوستلو په تدریس کولو کې ډیر زده کیږي کله که تاسو ته وکړي ډیر څه خپل نزدک کوي
دا بالکل زه بخیر سره موافق یم دغه په هر برخه کې کله چې ته یو چاته تدریس کوي په دې سره انسان دغه په هغه بخیر ډیریږي او د څه ویل ته لري زه ځینې ملګری پیژنم هغه چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي خپل تجربه یې دا وایي کله چې د انګلیسي شاګرد هم دومره ښه انګلیسي مینه وځه کله مې تدریس کړه اوس مې انګلیسي ډېر ښه ده یو ویلته دا د چ موضوعات ته تکراریږي مثلا یو موضوع په اوس ټولګي کې تلولې بلورځي په بل کې ولې مثلا دا کال دی کتاب ولست کال ته بیر تلولې یو خبره دا ده دوم خبره دا ده چې ته له پښتنو سره مخ کیږي او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کیږي تابان لټون ته ضرورت لري چې اوس ول ولې ځان آماده کړی او دریم خبره دا چې کله ته یو سل ولې امغه لکه تا چې مخ کیول چې د نړۍ خلک یو پانځه انتخابوینو تابان دوی کاری سهام ورته ګوري او که یو ورځ درته پیدا کړی دا شی انسان ډیر هڅوي چې یو څول ول مثلا ته یو څول ول او په دې انګیزه ول چې یو چاته خیم یو څوک چې غرام زبای دور باندې پوي کم نو د دې لوستلو سره د لټون سره د انسان علاقه نور هم زیاتوي نو هغه د کړه په چې په استادۍ کې حاصلېږي په شاګردۍ کې امکان نه لري یعنی د استادۍ په خو دې اندازه ده
مخکې د لیکوالي خبره کوله ک هغه موضوع ته بیرته ورګرسم څه لیکي وزیر صاحب
فعل هل خزر مصرفیتونه میخي ډیر وی زکه انګلیسي برخه کې ډیر کار روان کړی دی اوس مخ په ډیر نیته ده چې د انګلیسي هغه حالت تور سره مې زو کړای شم لړیوال علمي اثر راوښ بړم او تر ټولو لوی هدف مې پدې لای دی چې زبې د انګلیسي هغه سویه ته برابر کړم راځ څومره وخت ونی چې کله به وشي خو څه لګیا یو د هدف پر اقدام نه زه هم دا ته کوم چې اوس اروپانی ته وخت ورکم او ارسی چې په روانه کې کشباړوي یو څه مخ خپل لیکلای شو هغه ولیکو نو تمرکز ټول په اروپا نه کوم.
ځینې کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي وای یو شی کس تکوي که په بیلابیلو وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستاسو د نش، لیکن که یو معین وخت ورته وټه کې هم د دې خاطر چې ذهن ورته آماده شوی وي په هغه وخت کې به تر زده کولای شي، او هم د دې خاطر چې هر ورځ په هغه وخت کې چې ته یو شی لولې نو د سې ورځې ترمنځ ناراضي چې ته په هغه کې هغه شی ونه لولې، یعنی د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړئ.
د ډېر ښه باور دی، خپل اروپایان په دې باور دي چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم دی، یو کار کیفیت مهم دی. کیمیت نه مثلا کته وای زه بورس کله ساته انګلیسي ته ورکوم، هغه دوه ورځې ورکې دریم ورځ بیا لیکيږي بیا ځان ته باندې لټوي. یو ساته وکه خو په ډیسپلین او په نظم، د ژوند نظم ډیر علی نظر دی او دا باید تطبیق شي. انګلیسي خو زه کورس کې ولا مزه که کورس به تر ټولو ښه دی، کله چې یو څوک دیو چا تر برابرې لاندې وي خاصن د ژبو پزدا کړ کې دا ډیر علی میتود ده. نو دوه ساته کورس یو غاده مسلم څنګه خو سره غلی ده خدای ته شته هم ډیر لوړ ده علی ده لغی سره څنګه د کورس یا پانتون نو په ځای سره چلولو باید سن ډیر تمرکز په خپل وکي. او زه فکر کوم درته نو بهترین زده کړه خپل زده کړه ده. لو استادانو هم هتا دا ډیر علی خبره ده، اوس ډیر خزه مې هم سیدا چې انسان خپل زده کړه وکي. نو زه دغه زینم ډیر اماده هم سهار وختي چما د انګلیسي برخې درسونه دي کورس یې راته کار کوم له یوټیوب استفاده وکم دی ویژه به زده کول لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې وای ورو که غواړو چې په طبيعي ډول ژبه زده په ډیره کې ویژه به زده کول هم ډیر مشکل تعریفونه ژبه به زده کول نه ده دا د طبيعي زده شي لکه څنګه ورو مخ خپل مرانه ژبه زده ده. نو څه خبره زه خپل مغه کله چې موین وخت انسان زین نه مغه کار ته آماده وي، نو کله چې ته موین وخت دی نه کله یو وخت کله بل وخت دا انسان کې تنبلی را پیدا کوي او تنبلی به تمن بهانه به مرتلټي. مثلا وجدان انسان ناراحت وي او د خپل وجدان د غری کول لپاره دا به سبا دوا وري به وایم دوا درس په یو ور وایم کله چې موږ سره روانه د ټول به په یو ځای ولولم به د کار ته وخت معلوم وي درس ته وخت معلوم وي انسان هغه وخت زین ډیر خبر ته جوړ وي دا ډیر بهتر نظر دی.
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه، ل نور پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه ل چټ جی ټی پی نه ل ای ای نه.
او یوټیوب کې مثال خصوص موږ ډیر برخه استفاده ورنه کولای شو، مثلا خو خاصه د ځواني طبقې له سوشل میډیا سره وي او تبانه غدي وته حرکت هم د فیسبوک یا د یوټیوب خواته وي. نو خدا دا یو ځوان لپاره چې بیا په دې امده لپاره زمينه مساعده کی چې یوټیوب ته هم انګلیسي په مخه درشي که ټیک ټاک ته هم په مخه درشي. یو نظر مې ولوس چې په انګلیسي یا د نورو ژبو د زده کړو په اړه وایي که تاسو ژبه زده کوئ فقط د نیم ساعت یا یو ساعت یا 15 دقیقې 2 ساعت دا وخت پر تمه ټاکئ، یو څو وخت تاسو وکړئ چې ټول کار او ټول سرو کار ملامه غشوي سره شي. مثلا فکر ما په ما غشبه کې وکړه یو مطالعه کوي هغه هم پغې کې وکړه، یو څه اوري هغه هم مثلا نور چا سره خبرې کوي دغې لپاره هم زمينه درته مساعده کوم. نو زه له څو شیانو استفاده کوم، یو خو همدا یوټیوب دی چې ډېرې ښې ویډیوګانې پکې پیدا کېږي. داسې ویډیوګانې چې مثلا د انسان ساتم ورسره تیریږي پام هم دی هم درغلته وي اوسکه مسلسل انسان ډېر علمي شیانو ته شي دا بیا کله کله تنګوونکي اوسي نو هغه تفریح شیانو سره ژبه ډېره ښه زده کېږي. یو شی دا دی دویم زه ډیلینګو ډیر استفاده کوم، دا یو ډیر بهترین اپلیکیشن دی د انګلیسي د زده کړې لپاره. تاسو وګورئ مسلسل تعقیب کې د نړۍ هر ژبه پرته له کورس هم دوی کولای شي چې په زده کړې. او کلب هاوس یو ډیر ښه اپلیکیشن دی د لپاره چې د نړۍ مختلفو خلکو سره چې هغه د ژبې زده کوونکي دي خپل ژبه تمرین کوي هر ژبه چې زده کوي دا ډیر ښه لاره ده. چټ جی پی ټی بهترین لاره ده په برخه کې ته کولای شو سره خبرې وکړي او کې بیرته خپل هغه څه دي چې لیکلې دي پلی سلای کړې غلطۍ درکړي ګوګل دې مقاله لپاره یو بلخ افشن ده. نو دا ټول شانس موږ لپاره د استفادې وړ دی. اوس فکر کوم تر ټولو بهترین لارې بیا فلم کتلې، څومره چې موږ دی ویژه به فلم یا سریال وګورو ډیر په اسانۍ سره غژبه ترې زده کولای شو کاملا طبيعي او د ژبې زده کول لپاره غوره لاره طبيعي ده. ځکه زه مثلا په انګلیسي خبرې کول غواړم او زه په تیر زمانه کې غږیږم د تیر زمانه سټراکچر ځان تر ورم بیا دي ور دویم حالت دا شی ډیر سختي دی انسان د ژبې دراونې د فلوئنسي مخه نیسي ولیک طبيعي دا کوم زه پښتو کې خبرې کوم زما ګرامر ته فکر نه دی خو لږ ګرامر مې په ژبه کې حال دی طبيعي دی. نو دا دغه بهترینه لار ده چې فلم یا سریال زده کو او کله چې ژبه زده کو ښه خبره ده چې د امغه ژبه لویونکو سره ژوند وکړو مثلا ما پښتو زده کړې د پښتو له ویونکو سره مې ژوند کړی وګوس ما ته موقع نه زمینه نه مساعدېږي چې زه له امریکایانو سره له اروپایانو سره هغه سره چې انګلیسي مورنۍ ژبه د خبرې وکړم دا زمینه راته مساعده ده. یو فلم خپله یو ژوند دی هغې کې د ژوند هره صحنه موجوده ده او هغه ته په یو انګلیسي ټولنه کې اوسولی شي. زه دغه د پوهنتون لپاره مې دري ته ضرورت لرو فارسي باید ما زده کړې وای نو ما د جدا اکبر په نوم یو سریال و دا مې تعقیبول اول ورځ کې چې ورته کینسم هغه په ایرانی و هېڅ مې سر ور باندې نه خلاصېده چې څه دي خو یو څه مقاومت مې کوم وروسته تر یو دوه میاشتو کتلو وروسته دومره ورسره دي شوم چې احساس مې نه کوم چې زه اوس په یو بله ژبه دغه سریال ګورم. بیا چې کله پوهنتون ته ولاړم خبره دا وه چې اکثره محصلین چې پښتانه له نورو ولایتونو راغلي وو قسم د پښتنو شمېر په ډېر کم و محدود و مثلا څلوېښت پنځوس د نورو قومونو یو پنځه شپږ پښتانه وي نو بیا به هغوی محصلین ډېر تنګ و له ژبې سره او نه به زده کړي ولې زه له ستونزو سره مخ نه شوم ځکه هغه تجربه راته معلومه نو چې کله فارسي زده کېدلی شي یا داسې ډېر ځوانان پېژنم چې هېڅ هېواد هم نه لري او حتی دوی له فلم اردو زده کړې ده نو انګلیسي هم ترې زده کېدلی شي که یو سریال مسلسل تعقیب شي خو اوله کې یو څه مقاومت غواړي کله انسان نه پوهېږي ژبه باندې نو بیا هغه کتلې هم خوند نه کوي خو تر میاشتې دوه میاشتو پورې یو څه ګوري بیا ډېره اسانه ده.
وزیر صاحب د مدني فعالیت موضوع ته راشم عادتا دا خبر مشهور ده چې مدني فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي د ګومان کوم چې دا د مارتن لوټر کینګ خبره ده وایي چې ته د بدلون برخه نه نو ته د ستونزې برخه او دا وایي نه هم نه پوهیږم چې دا چا ده چې دا وایي چې مدني فعالیت د ټولنې د زمیر اواز ده نو تاسو مدني فعالیت څنګه مخ کړه
مخکې هم دغه برخې ته یادونه وکړه چې خوښېږم چې یو چاته مو خیر رسېږي دغه د رواني سکون په برخه کې ډېرې لارې مثلا یو چاته تجویزو چې انسان په هغې عمل وکړي او څه رواني سکون ته ورسېږي. یو سکون په دې کې دا دی چې ته یو چاته د خیر ورسېږي د یو چا په شونډو مسکا راوړې د یو چا لاسنیوی وکړې د یو چا د خوشحالۍ لامل ته اوسېږي. هماغه وخت انسان خپله په وجود کې په مغز کې د خوشحالۍ هورمون نه افرازېږي او ډېر زیاتې آرامۍ احساس کوي. یو ځای مې لوستي وو دا په هند کې کوم کس و ډېر زیات مالداره و نو کورونه اخله موټرې اخله هوټلونو ته ځه خوب ټولو شیانو خو ډېر آرامي به نه وه موقته به وه او طبعا انسان داسې دی چې دا د تغیر بچای دی ډېر یو شی باندې مثلا که پاتې کېږي هغه یو نه خوښېږي مثلا یو څه ته اول سره خوشحاله وي کورسه بیا په کیسه کې نه وي نو د وایي چې یو ملګری راته وایي چې یو څو کسان دې معیوب دي که د هغوی لپاره ویلچیر واخلو پای ما ورته واخیستله او وایي چې کله را روان شو مانو د یو ماشوم له کوره نه غېږه ګاډه کړه وایي راته وایي چې ته دې مخ راواړوه چې زه دې وپېژنم او چې د قیامت په ورځ دې ووینم چې هلته زه بیا د خدای په حضور کې له تا مننه وکړم چې دغه سړي را سره مرسته وکړه. وایي دا خبره راته دومره د خوشحالۍ وړ وه چې بیا هېڅ هم دومره خوشحالي رانه کړه او ټول عمر لپاره مې دې ته مخه کړه چې له خلکو سره مرسته وکړم همکاري او لاسنیوی وکړم. نو زه خپله هم په دې باور یم زموږ ټولنې ته خیر رسېدلی یا نه رسېدلی یا خو وخت را د پاتې دی ځوانان یو نو خپله باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي بیا به نورو ته هم خیر ورسوي که نه هغه خپل موقف کې چې یو څوک واوسي نو یو څه به وکړي. نو لا د محصلې او د درس په دوره کې یو ځای ته رسېږو نو دا مو هدف دی. بل دا وطن دی ژوند دی نو دغه ځای په موږ حق لري موږ ته یو چا څه کړي دي مشرانو مثلا هغه د ټولنې پخوانی خلکو نو دا حق په موږ سمو چې ورس کېږي. زه فکر کوم د وطن لپاره یو څه رضاکارانه کار مهم دی هر څه که مادیات راڅخه وو نو دغه ژوند فکر هر څه ماشیني کېږي معنویات ته باید ارزښت ورکړي
همدا د مانویاتو پوری وای غلی ملت هغه حکومت ته لاره هواروي چې عدالت نه رعایتوي دا یو مشهور وینا ده. وزیر صاحب کډ رادیو اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څه مدني فعالیت کوي.
مدني فعالیتونه خو بار برخه کې چې ضرورت شي وی خو یو څه خپل مصرفیتونه د ژوند وینو کله شي ډېر یو څور څخه لري هم او سیګو خو ډېر اته مداوی زموږ چې د کتابونو په برخه کې خلکو سره ډیر هم کړی وو یعنی هر څوک یو څه ویني چې په دې کې د ټولنې خیر دی نو په مغه خپل برخه کې مخ کیږي. یو کس کولای نشي چې ډیرو ته مخ کوي کنه یو شایي چې پر ونی ولشي مخ کار ورته وشي ډیر ښه ده. نو موږ په دې اړه کې زم څو نور ملګری دي چې تر ډیره هر سیمه ته کتاب ورسو د خوستو وو شپږو لسوالۍ ته مرکز کې یعنی وو کتابتونونه مدلته پرانیستي دي. اما کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولای شي او هم په دې اړه کې چې نور هم را پیدا کړو خوست دولسو لسوالۍ ته ورسیږي د ځوانانو لپاره هغه د مطالعې په برخه کې کار وکړي. او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه په اسانه هم کېږي نسبتا کنه په کې کار کولای شي ډېرې ستونزې هم نشته کې نو دغه برخه کې یو څه مصروف او ډېر هم دا چې په دې کې کارو
دغه کتابخانه چې تاسو فعال کړی دي کومې ویته له فعالیت وروسته بیا ورغلې
او دغه ورسته کې یو کتابخانه فعال شو د خوست کې په دیولیسا کې په مرکز کې نو بیا مو دغه د ملګرو په واسطه تر ډیره اواله خسته نو هغه ځوانان ورته ډیر خوشاله دي او دا د قبایلو یوه لیسا ده نو دغه ماسیلین بس د کون کې ډیره ښه مطالعه کوي او د کتابونو یو ډیر ښه کاری دا کړی و چې خپل د لیسې ادارې ورته ډیر خو قندوار ځای برابر کړی دی ډیر عالی دی یا مثلا دغه د ګربز ولسوالۍ نه کله کله چې معلومات واخلو ځوانان ورځي مطالعه کوي د منځوي په برخه کې یا مسخلو کې وخت وانه بیا پیغام غوړو چې ملګری احوال واخیست کشمیر هم له موږ سره خلک کتابونه وړل نو اتمنه پښتنه کوي او ساته کوي او سم ماته کوي چې را پیدا کړی چې بل ور سره هم
د زما مطلب دا مخکې تاسو هغه د هندي مثال ورکو کله چې کتابخانه ته ورشي چې دا تاله خپل ملګرو سره دا کتابخانه جوړه کړې ده څه احساس کوي یعنی د څه احساس کراته بیان کی
احساس ډیر زیات د خوشحالي وي په داسې ټولنه کې چې کتاب لوستل بخي کم دي یعنی 30 میلیون ټولنه د 30 میلیون ټولنه کې زړه کتاب نه خرڅيږي دا فکر کوم د بختي په اساسي عواملو کې هم دا شی شمیرل شي څه کوي ملت چې خيار ونه وسيږي او ملت د فکر او د شعور خلک کې نه موجود او شعور لوړ نشي دا خلک اصلا مخکې نشي تللی دا بیرته نور لپاره وسله وی یعنی د نور د استفادې خلک وي او کله په داسې ټولنه کې چې غلط خلک کتاب لولي هم نه یا ډېر فکر کوي چې د وخت ځای ده یا پیسې ورکول ته په کتاب باندې ډېر حاضر نه وي خو کله هم ته دی او چاته لاس ته کتاب ورسوي انسان ډېر زیات آرام احساس کوي ځکه دا یو ډېر بنیادی شاید دی چې خلک دلته کتاب ته مخه کړی یعنی دا یو وخت راشي چې زرو ټوک په ځای دلته 10000 تر 15000 تر یو لکه پورې کتابونه خرڅي نو په هغه حالت کې چې کله بیا یو معمولی بدلون ویني یو څوک سره برکت یو کتاب لولي نو دا ډېر دی آرام احساس وي دی او انرژي احساس وي درته کول لپاره
یعنی دغه احساس کې څه نور توزیع کوي څه ډول احساس
مخکې خبرو کړی یو څه زنه نارامه او ما فکر مې دا وی چې زه باید په دې کې نور ماته وکم او کله چې یو څه وکي او بیا ایله ورکی دا وخت هم انسان یو خېز نه آرامې تر رسیدي د پرتلون کې لپاره وی له باندې تر لاسه کوي نو کله به ته په برخه کې اڅه کوي ایله ونه لري نو انسان نه ایله وی چې خو دا نتیجه نه ورکی هغه د خوشاله خبره شي بیا چې زه یې چاله راو هم قدر یې شاز ده او روسه ز توري خلمونه نو شکر دې په دې برخه کې داسې احساس سره ډېر نه مخ کیږي کنه خلک الولي هغه قدرې کوي
بس توري دې وسوسه او قلمونه دې پاتې وي مننه کور ودان
Get you me